یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اجمل اند باشید. آقای اند خوش آمدید.
دیر از زیاد هم منن از سطر فروغ قدرمون و آوریدون که وقت پا افغانستان که در سهر اتوجه شوی. دوستانو ورندی پا دیخ پراوانه که اوری چی دا بادغیس والی ونتوانی دا نوی تاکل شوی والی چی دا ولایت تا دا سفر پر محال یه هلیکوپتر پا هوایی میدان که راخ کتشی. هم دارنگ دا اوری چی ولسمشر ترامپ ویلی که چیر تا ثابت شی چی کم هیواد پا افغانستان که دا امریکایی سرتیرو دا وجلو یا پا امریکایی اهدافو دا بریدونو پا بدل که وصله والو تا پیسی ورکلی امریکا به پاوراندی جدی اقدام وکلی. خطر دیده هر سمخ که پا مکلی دا دیستاد خبرونو تا. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې وژل شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ډیره راکمیږي.
We're at the lowest level in Afghanistan that we have been in many years. We'll be down to about 4,000 troops in Afghanistan, and that will be when.
په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 400 ته راټیټ شي. د ولسمشر ترامپ د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او وویل چې په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې دوی په پام کې لري په نومبر کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخابات تو دمخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ غه نمایته را کم کړي. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي په همدې خبري کانفرنس کې وویل چې دی به په دې اړه جدي اقدامات وکړي خو که ورته ثابت شي. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
هرس افغانای طالب در راستای سیاب ولسوالی شولګري ولایت بلخ بر موقعیت های نیروهای دفاعی
طالبانو د بلخ د شولګري ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موقعیتونو بریدونه وکړل چې افغان ځواکونو د هوایي قواو په ملتیا د بریدونه په شا وتنبول. په دین خطو کې 19 وسلوال طالبان وژل شول. ښاغلی رضایی وایي په دې بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکي وایي اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د پور ورکولو وجهي صندوق فعال دی. قوي په پام کې ده چې په روان کال کې د لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نوریه نزهت د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ د دوله سره تر څلور ویشت زره افغانیو قرضه ورکوو، البته نیازمندو ښوونکو ته. په اوسمهال کې موږ په هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو کې دا صندوق فعال لرو. په روان کال کې ځینې نور ولایتونو کې موږ دا صندوق فعالوو.
دا چارواکو په خبره د 1499 مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې سباندې شپږ میلیونه او بیا سره افغانۍ له کلنۍ ګټې پرته خوونکو ته د پور په توګه ورکړل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام داسې مهال وشو چې واشنګټن د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د مرستو بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړپوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن باسکون پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا او متحدان به یې پر ولسمشر رسد او د هغه پر پلویانو تر هغو فشار ته دوام ورکړي څو د بحران لپاره یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي. او د بلاروس څارنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا د تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکزاندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا شورا داسې مهال جوړه شوې چې د لوکاشنکا مخالفانو د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړی او ادعا کوي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. دا مخالفان د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي خو ولسمشر لوکاشنکا ټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوي انتخابات وشي. د بلاروس د لوی څارنوال دفتر پرون وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او د هغې د تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانیستې. ولسمشر لوکاشنکا د شورا جوړیدل د ده پر وړاندې کودتا ګڼلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې دا امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والي په وړاندې د سیمه ییزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چې دا امریکا متحده ایالاتونو پرون رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه لویدیځ ورځپاڼې یا د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو. له موږ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. د امریکا د استخباراتو په مخکینیو ریپورټونو کې چې د جون میاشت کې خپاره شوي راغلي وو چې مسکو طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړی څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نښه کړي. هغه مهال ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي وو چې په دې خبرونو باور نه لري. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. سینن تلویزیونی شبکی تازه د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ځینې ریپورټونه خبره کړل چې څرګندوي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته د ایران لخوا هم نقدي جایزې ورکړل شوې. تهران دا ریپورټونه رد کړي او بیا ساسي بللې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د اګست په 16 په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې د یو خبريال د داسې پوښتنې په ځواب کې چې ګواګي ولسمشر په دې ډول مواردو کې چې د اقدام نه دی کړی وویل تاسو د امریکایي سرتیرو پر سر د نقدي جایزو په اړه هیڅ نه پوهیږئ. که پوهیږئ موږ ته ووایئ. البته چې تاسو نه پوهیږئ. که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی نو موږ به داسې ګزار هغوی ته ورکړو چې سر به یې وګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل چې له خپل روسي سیال سره یې د هغه اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې د روسیې څخه طالبانو ته په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د نقدي جایزو په اړه شته او په دې موضوع باندې له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره غږیدلې. هغه همدارنګه په دغه مرکه کې ادعا وکړه چې ایران اوس طالبانو ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل دغه خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو د کمولو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د سرتیرو شمیر ډیر راکم شي. هغه وویل د مهالم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. دا ولسمشر د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي و چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي تر هغې پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د اوس هغه نمایی ته راکم کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والي پر وړاندې د سیمه ایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو لارې هواره کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوي اقدام سره دغه ولایت ته د نوي ټاکل شوي والي د ورتلو مخه نیولې ده. د بادغیس مرستیال والي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د اعتراض کوونکو وهلې ټکولې او نورو چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی. په اړه یې فریبا ظاهر رپورټ لري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویاند سید شاه سقیم د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دغه اقدام ته احترام لرو، د دوی قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تمه وه د بادغیس لپاره نوی ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنجشنبې په ورځ د سیمه ایزو ارګانونو د یوه پلاوي په ملتیا دغه ولایت معرفي او نوې دنده یې پیل کړې وای. خو سیمه ایز چارواکي وایي چې ځایي خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخه ونیوله. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د بادغیس د والی مرستیال فیض محمد میرزاده تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه
د بادغیس والی د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس ټاکل شوی و او تمه و چې د سیمه ایزو ارګانونو د یوه مرستیال لخوا د ولایت ته راشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر په رنبي کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو بخه یې ونیوله چې په خپله والي پکې و.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړې، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلې دي. د والی مرستیال ښاغلی میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغه اعتراض کوونکو وهلې ټکولای دي.
زه یې وګواښلم چې که له ولایته وځې ولاړ شه او که نه ځې موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړه خو هغه په لغت او بوکسونو ووهلم، ډیر یې ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستیال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسیدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کېږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کدرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا له غړو او یاسمه ایزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نسول. اوس پوښتنه دا ده، دا ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس خوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلای سي او په اړه به یې غبرګون څه وي؟ د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې وین سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
والی د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل شوی ده، والی به دنده پیلوي، خو موږ تر دغه مخکې چې والی صاحب دنده پیل کړي کوشش کوو د خبرو له لارې د دغو خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکو، یوې پایلې ته سره ورسیږو او بیا به والی صاحب خپله دنده پیل کړي.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي د هزارات حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوی ډلې د یو چارواکي عبدالمنان نیازی خبري بهرنی د سیسده. عبدالمنان نیازی تازه هزارات حکم د فاطمین ډلې په ملاتړ تورن کړی او د دوی په وړاندې ګواښ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي د افغانستان جګړه د ځانګړي حکم اړوند نه بلکې د سیمې د هیوادونو استخباراتي لوبه ده. اکرام الله اکرامې په اړه تفصیل لري.
لشکر فاطمیون د داخله
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی غږ، هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خپره شوی، د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوی ډلې مرستیال مولا منان نیازی د افغانستان هزارت حکم د فاطمیون وسلوال ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبري ردوي او وایي چې دا د بهرانيانو د سیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنی هیوادونو لخوا استخدام شوي، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځنی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې د هزارات حکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کاروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. ومغختل په دیاړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دیاړه خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګول لالوي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته غوتونیول شي. خاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم ته لاسوهنه کوي او دلته بشری غمیزی رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي، هغه ټول په دې باندې پوهېدل دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو لمخ ایران په ورستۍ او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګون افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی ورستۍ او څرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس په هم څو نړیوالې رسنۍ وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قربانی ملامتول به سولار نه ولي، دا د واشنگتن اگزامینر رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته له یو انتقادي لوري ګوري، وایي امریکایي چارواکو هڅه کړې افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوې پټې کړي. د لیکنې لیکوال ادعا کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره چې د په وینا یې لاسونه په وینو سره دي لیدلي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهیب یې په وینا په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلند انتقاد کړی. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي، همدارنګه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ اوسنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته هم ویزې ورکولو نه ډډه کړې. خپل حمدالله موهیب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکی وي، خو لیکوال وړاندیز کړی که چیرې ټرمپ په داسې کار کې بریالی هم شي، مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشي کړي چې د ده په وینا هم د افغانستان او هم د امریکا د ګټو ساتنه کړي. تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی، هغه څه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط ګڼي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډ او ځنډ په جوړولو تورنې. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خپرې کړې. ان نیوز پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوي طرحې هرکلی کړې. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوي طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او افغان هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او ترڅنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه یې بللې ستایلې او مننه یې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کډه کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر پوسیانو او ملکیانو په حملو کې له مکناتیسي بمونو څخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د دې وزارت ویاند وایي هغه کسان چې د دې حملو په تړاو نیول شوي له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ډېر چسپاکي مینونه د کابل په شمول د هیواد په یو شمیر ښارونو کې جوړیږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
کته هم په کابل کې د چسپکی ماینونو د چاودنو مسولیت هیڅ وسلواله ډله نه مني، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه کړنه د طالبانو کار بولی. د دې وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې ډیر نیول شوی هغه کسان چې چسپکی ماینونه به جوړول له طالبانو سره اړیکې لري.
طالبان با تابعی ماینهای کنار جاده، ماینهای مقناطیسی،
اینا ملی. د طالبانو د چسپکی او د سړک غاړې ماینونو په کارولو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ملکی وکړي وژني. موږ د دې ډلې یو شمېر کسان نیولې چې طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري، او داسې یوه ډله مو هم نیولې چې چسپکي ماینونه به جوړول.
در قسمت اساس‌ساز ماینها داخل بودن او بازداشت شدن.
د ښاغلي آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تیره یوه میاشت کې 200 څخه زیات ماینونه خونسا کړي چې ډیرې یې چسپکي و. نوموړی وایي طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه که څه هم په وروستیو کې په کابل کې د چسپکي ماینونو د چاودنو د شمیر په اړه دقیق شمیر نه وایي، خو ویل چې په تیره یوه میاشت کې پولیسو د طالبانو ډیر چسپکي ماینونه خونسا کړي دي. طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته تروسه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکي ماینونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکي ماینونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغې تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مابینته راوړي او هم مصارف یې کم وي او هم تاثیرات یې زیات وي. دغه چسپکي ماینونه چې دي د مصارف هم کم ده او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
ښاغلی امرخیل وایي د داسې ماینونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر ښارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. د موضوع تفصیل له فریبا ظاهر نه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ یعنې د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یوه برخه بیرته لاسته پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي، ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړې ده. امریکا بیا وایي په هغه موافقه کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغه موافقه پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو سازمان ته لیکلي، امریکا د ایران پر ضد د ټولو بندیزونو د بیا پیلولو حق نه لري او د امنیت شورا له غړو یې غوښتي چې د امریکا دا هڅه رد کړي. اروپایي هیوادونه چې د ایران اټومي تړون یې لاسلیک کړی لکه بریتانیا، فرانسه، جرمني او هم روسیه او چین چې له جرمني پرته نور ټول د امنیت شورا دایمي غړي دي، د امریکا له دې پریکړې سره مخالف دي.
ستاسو له پیغامونو
سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اقدام. زما هیله د افغان حکومت څخه دغه ده چې د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چېرته مکتبونه او پوهنتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شړ شول. نو هیله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
تکل صادرن د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه زنګ والی دي. پروژه د زموږ ټول ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلب یې سیدي ارزاد سیدي چې دیسي په عامه مخانه ولي سړکانې نیولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا هغه مربوطه سیمې د مسؤلینو څخه یا د ولایت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نوکې کوښښ وکړي د اغلب سره دورې وایستي دي چې داسې داسې اچولی دي چې مسلمانان خپل مکلان خپل مکران کوره د باندې نیسي خپل دنیا پسې ور ده. دا پیغام باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي. سلام،
زه
رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکب وطن او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کېږي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر چارې باندې غلاوې کېږي یا فلان یا بل کې یا بل کې. دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت یې رسېدلی. ندالی ولسوالۍ چار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې اوزار ټول منډی کې محفوظ دي خوندي دي. نو کوم باندې کې چار اچار طالبانو ګلولي نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دې تبلیغ دي. څوک باید په چا پسې ونه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سر ټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام ټاکلی عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې همدارنګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره هم تکرار کړه. افغان چارواکي ادعا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوي. دا خبره د شاهین کلی اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رادیو ته کړي. وسلوالو طالبانو پرې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو د پور ورکولو وچی صندوق فعال دی، خو غواړي چې دا لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه شي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه ولګول. په دې کې د بشر الاسد د رسنیو د برخې یوه مشره لونا الشبل هم شامل ده. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام لرو. دوه په 19 پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې یو وروستی ریپورت راخلو. ابوبکر هغه هلک چې له ماشومتوب راهیسې د خپل کور سرپرستي ورلغاړې ده، ځان یې تر پوهنتون پورې رسولی دی چې د کونړ په مرکز اسدآباد کې اوسي. وایي هر ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه وړي او له هغې وروسته درس ته ځي. د موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
په یو وخت د څو کارونو ترسره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته له تګ وړاندې په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول له چینې چې د ښارګوټي په یوه ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. د یوې بوشکي اوبو په سر لس افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
کور ما ته را په غاړه یم ساری کې راز دا کولر راوړو د هغې نه وروسته چې بیا زوپانتون ته بس دا نیمو بجو پورې سل یو نیم سل روپۍ کېږي. دغې نه دا پچې دی سې نه کېږي. دا هم ډېر په سختو باندې کېږي. زه ډېر پر کوټیوالې راوتی یم.
د یو پلار یو مور شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي. ده ته د شاخه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وایي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم، ساره کې مې کار کاوه. بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنف کې مدویم سمستر مې زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خا درجه فارغه کی او الله پاک راته خو زپاره کې دې سخت او دې دغه چې هغه بدله ماته الله پاک راکي.
د په هر تور تم پسې درنا پتمه ده او وای د خژوند په هيله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسؤلینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل،
په بازار کې لاسګاړه یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ ښکته کول، په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو پاړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بي سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بي سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې چالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري؟
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوری کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګند ونی خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1385 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تر تو وړاندې کوم. خو اوس به راپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم څه تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځه تنه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلق هغه تعقیبی هغه مطالب لولی او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي. متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، هماغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرهار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. هماغه و چې زما د پاره ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پرې توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا یې په خپلو اکاونټونو خپرول چې زه هلته کاندید هم ومه. خلکو یو ډول غبرګون وښود چې دا زما لپاره ډېره ستونزمنه وه، او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغې نه به زه بار بار لایف راتلم، او خلکو ته به مې پوسټونه کول چې زه دغه یو اکاونټ لرم دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کېږي، حریفان دي نور. خو هغوی چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول، هغوی پوهېدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې دي. شکریا چې د ځوانانو راډیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنې کېدې، شعرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډول، که په هر ډول، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپله د ښځو د ضعف ټکی ده، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو هم ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کېږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ځینی ضعف ده، یعنی ډیری خلک، له بده مرغه ووایم چې په افغانستان کې له فکري او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د یو مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ هم راځي هغوی ملامتوي. حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای سي د دې لامل وي، اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو ځورولو نه لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوره کوي
د خوځو ځورول او له خوځو سره تاوتریخواله ک په هر بڼوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی دا به د یوه حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د اتشپیتمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس ته شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایان سید حامد منصور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
منصور صاحب کا پسر کې داراته وایست چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابراتو وزارت لخوا تر کومي شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بلې نورې جنې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سې یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سکیورټی نوميږي نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري فورمه تای مراحل کیږي بیا غیر نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکوي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلی قضایی یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته دینه مخکې چې مونږ قضایی او دغه تلار شو هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلی قضایی تلار شي او که دغه راپور یعنی هم دغه گزارش تاسو قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې هم دې سره قناعت وکي بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کو مننه سر
مننه ښاغلی منصور
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړي شو هم دومره وا تر بیا د خدای پامان
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفوره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسه پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاري ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو سوی مې بندې ده او لورکۍ مې کونډه سوې ده، ورته ځورېږم، ځان ځوروم، نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بېخي اوس همداسې مې تعداد سوی ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زه وایم زه دلته نه یم ناست، بېخي څه بل چایم، دغسې زه فکر کوم. زه وایم زه نه یم، زه نازنین نه یم، دغسې فکر کوم. زه وایم بېخي بل څوک یم. په اعصابو مې دغسې بد باندې تشویش ډېر کړم چې تشویش بېخي خوب نه لرم، یوه ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوب ونه کړي خوښته باندې تشویش کوي، دغسې کړم دا تشویش. دونه خبرې او خندا نه کوس چې راسو درې کلمې خبرې م نه کوم، ټول تشویشو کې ناست. ورځ تر بلې هم دا ډېرېږم، لا دې موږ په سړو کې دغه ستا تشکوی اور بل بله مې پوهېږم. دغسې څه وایم چې زه وایم بېخي ذاتي له سره زه ته وایم سر مې داسې وچاو ده له تشویش له لاسه، سر به مې اوس وچوي. دغسې تشویشو داسې کړم، کوشش خو ډېر کوم. خدای دې پاک دې تشویشونه له ټولو مسلمانانو له ټولو دوستانو لرې لرې، الله پاک دې رحم وکړي چې له مانم له ایسته سي دا تشویشونه خلاص. دا دې ما په خدای کې خپل په لاس کې ساتي. زه ډېر کوشش کوم چې زه تشویش کېننم، خو دغسې څه وایم اوس څنګه وکړم. دا یو نیم کال دغسې سوی همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راته وایي ولې نه غږېږي څه شی دي، چې یو خبر ورته کوم دغسې سوی دغسې سوی. دوی هم راسره په تشویش سي، بیا مې لکه زړه ښه سي سپک سي که یو نه کوم اما دم ناسته.
تشویش یا اندېښنه بېلابېل عوامل درلودلی شي. در ارواپوهان په باور د کمترۍ احساس درلودل، بې وزلي، بېکاري، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت دا تشویش پیدا کېږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو، سپینګیري شو، دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نه شو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نه شي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم. دا وړې وړې خبرې، غټې خبرې، دا هغې خپله کوشش کوم چې کور خپل کور له پل میل سره په خوشحاله ځوان تېر کړم او په خوشحالۍ سره تېر کړم. ځکه تشویش ته اهمیت ورکو، دا ټوله کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کېږي. تشویش ور خبره چې هېڅ اهمیت نه ورکوم، هېڅ یادوم نه، یو کور کې نه یادوم، مور سره، خور سره، ورور سره، فامیل کې، دفتر کې نه یادوم. زه پوهېږم چې له دې نه تشویش سره نور تر تشویش پیدا کېږي چې نه یادوم، صبر پې کوم، خدای ته سپارم. سم دا کورونا مرض ته راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکوه، داسې روحیه مې ورکوله چې دا ځانونه خدای ته وسپارې. هغه کومه ډاکتران چې توصیه کوي دا مد نظر ونیسي، نور هېڅ کوم تشویش نشته. ده میوې خورئ، د لیمو دا شیان استفاده کوئ، انشاءالله کوم مشکل نشته. او همداسې رویه هم ورکړه، مورال قوي و، انشاءالله مرض هم پیس کوم تاثیر ونه کړي.
ډېرې اندېښنې یا تشویش سره له دې چې خپله شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد محمد جان داسې وایي.
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغۍ مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي، نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار هم وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوي هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري، پرته له شکه چې ټولنه هم زیانمنوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي، همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضې وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویش دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینی خلک ډیر تشویش کوي، له حد زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټولو انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل د ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه ته یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه، مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې، خصوصا په کورنیو کې یو کس ډیر تشویش کوي له حده زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی، خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي، خفګان ښیي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره وي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېز وکړي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سختو شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم، دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر عاطفي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب، د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی. حتی د مصنوعي خندا خندا نه دی د مسکا چدی چې بیخی غیر حقیقی وی هغه مثلا چوب یو مصنوعی خندا و ده د تشویش د ماتولو لپاره د تشویش د رمندولو لپاره د ډیر مهم دی باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعات سره داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات صحیح او روان یې ډیر سالم وي هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات د هغوی اگر سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي د ورځې تر شلو دقیقو پورې تر دیرشو دقیقو پورې ورزش مثلا ګرځېدل پارکونو ته تلل داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاته کېدل
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي
ډېره مننه استاد گران دوستانو داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاره